په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي، له همدې شېبې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. د خبری مجلې د سر راپور مدا دی چې د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د نوي سیاسي وضعیت په اړه په عکس العمل کې ویلي داسې پریکړې چې د افغانستان د حکومت او د قبایلو د خلکو له مشورې پرته کیږي، د ستونزو له حل سره مرسته نسي کولی. نن یکشنبه ده، د غبرګولیا جوزا شپږمه د مې میاشتې اوویشتمه. تر خبرونو وروسته نور مطالب مرکه کیږي. د امریکا د مشرانو جرګې یو غړی وایي د امریکا سیاسي ګوندونه او د حکومت رهبری د افغانستان د ثبات او پرمختګ په اړه په یوه نظر دي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي په غزنی کې د رای ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو لپاره به ډیر ژر انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سي. ایرانیل اصل بریتانوی میرمن نازنین زاغری راتکلیف به د نویو امنیتی تورونو لکبله بیا محاکمه سی. د امریکا د مشرانو جرګې غړي کری بوکر په کابل کې ویلي چې د امریکا سیاسي ګوندونه او د حکومت رهبری د افغانستان د ثبات او پرمختګ په اړه په یوه نظر دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې ویل سوي چې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر پرون له سناتور بوکر سره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې سناتور بوکر د ترورزم پر ضد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه د سیمې او نړۍ لپاره مهمه بللې ده. شغلی اتمر پر ټویټر ولیکل چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه غړی د اداري فساد او ترورزم سره پر مبارزه او اصلاحاتو ورسره غږېدلی دی. بلخو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن پاکستان ته ځي او له پاکستاني لوري سره پر ګډو امنیتي ستونزو او سرحدي مسئلو خبري کوي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ښاغلی اتمر د پاکستان د صدر اعظم په بلنه د یوه لوړ رتبه سیاسي او پوځي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته روان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان له ولسمشر رسمن د خبرو لپاره د یوه لوړ رتبه امنیتي هیئت د ورستولو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی کې د رای ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو لپاره به ډیر ژر انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سي. په افغانستان کې پرون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر رسمن پیل سو. دغه لړۍ به د جوزا تر 22مې پورې روان وي. خو راپورونه وایي چې په غزنی کې هیڅ انتخاباتي مرکز نه دی پرانیستل سوی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز مشر اول رحمان رودوال پرون ازادي راډیو ته ویل چې په غزنی کې ستونزې سته خو د حل لپاره یې هڅې روانې دي. شغلی رودوال پوینا په غزنی کې د امنیت د خرابوالي له امله او دا چې په مخکنیو انتخاباتو کې هم ستونزې وي، داور درې ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر ته خنډ پیښ شوی دی. ایرانیل اصل بریتانوی میرمن نازنین زاغری راتکلیف به د نویو امنیتی تورونو لکبله بیا محاکمه سی. دا خبر د تهران د انقلابی محکمې د مشر موسی غزنفر آبادی په حواله خبر شوی دی. نازنین زاغری راتکلیف د تامسن رویټرز له بنسټ سره کار کاوه او په 2018 میلادي کال کې د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو. د ایران خبری رسنۍ وایي چې د آزاد پوهنتون د فارسی ادبیاتو د پوهنځي یو استاد د سنی مسلمانانو د سپکاوی په تور نیول سوی دی. د ایران رسنیو د هغې هیواد د سیستان بلوچستان ایالت د څارنوال علي موحد ایراد په حواله لیکلي چې د هغې ایالت په مرکز زاهدان کې د آزاد پوهنتون یو استاد د جمعې په ورځ ونیول سو. موحد ایراد ویلي چې نیول سوي وګړي په یوه ویډیو کې په ایران کې د اتحاد پر ضد خبرې کړې وې. په زاهدان کې د آزاد پوهنتون ځینو محصلانو د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته اعتراضي لاریون هم کړی و. د ایران په سیستان بلوچستان کې ډېر بلوڅان اوسي چې اکثره یې سنیان دي. د آیرلند حکومت په یوه تاریخي ټول پښتنه کې د جنین د سخت پر پریکړه د قانوني بندیز د لغوه کېدو په ملاتړ رای ورکړې. په ټول پښتنه کې 68% ګډون کوونکو د قانون د بدلېدو ملاتړ کړی او دې ته رای ورکړې چې ښځې باید د ازادي ولري چې د خپلې روغتیا په اړه پریکړه وکړي او د جنین د سخت په پریکړه کې قانوني ممانعت ونه لري. د هند په پونه ښار کې یو ډاکټر هغه خلکو ته چې مسکینان دي وړیا طبي مرستې کوي څو هغوی له خیر ټولولو لاس واخلي. ډاکټر ابیجیت سوناونی رویټرز خبری اژانس ته پرون وویل چې پر جمعتونو او معبدونو ګرځي او هغه سوالګر چې ډاکټر ته د تګ توان نه لري معالجه کوي. ډاکټر ابیجیت سوناونی وویل
provision of medical services is just
زما اصلي هدف طبي مرسته نه ده. دا کار د هغوی زړونو ته د لار پیدا کولو لپاره کوم. زما په باور هغوی باید کار وکړي او له سوال څخه لاس واخلي. د رویټرز خبری اژانس په حواله په هند کې ډیر سوالګر سته چې تعلیم یې کړی خو د کار د نشتوالي له کبله خیر ټولوي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د نوي سیاسي وضعیت په اړه پاک سلمل کې ویلي چې د افغانستان د حکومت او د قبایلو د خلکو له مشورې پرته ځینې اقدامات کول د ستونزو له حل سره مرسته نه کوي.
او دا قومونه چې نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې د دوی ته هغه له پښتونخوا سره یا هم د پوځ راشي هلته پولیس راشي.
یو بنسټ وایي په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو په وړاندې ستونزې په زیاتېدو دي. ولسمشر د روان تعلیمي کال په پیل کې د شپږ درې ښوونځیو د ودانیو جوړولو خبره کړې وه خو تر اوسه د یو ښوونځي لپاره هم ودانۍ نه ده جوړه شوې. په بهرني موضوعاتو کې د آیرلند خلکو پرون هغه قانون بدل کړ چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې د جنین د سخت پریکړه وکړي. د ژوند رنګونه هم د دې خبرې مجلې یوه برخه جوړوي. د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د نوي سیاسي وضعیت په اړه پاک سلمل کې ویلي داسې پریکړې چې د افغانستان د حکومت او د قبایلو د خلکو د مشورې پرته کیږي د ستونزو له حل سره مرسته نسی کولی. د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ له خیبر پښتونخوا سره د قبایلو د یو ځای کېدو مسوده تصویب کړه. په دې اړه به نن یکشنبه د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې خبرې وسی خو دا تر ډیره تشریفاتي ګام بلل کیږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د افغانستان د حکومت دریځ رد کړی او ویلي دی چې د عدم مداخلې اصل ته درناوی مهم دی. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د افغانستان حکومت د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلی سیمو د ادغام د پریکړې په اړه په غبرګون کې ویلي د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې دا پریکړه کړې چې قبایل تر پوځي واکمنۍ لاندې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې برخه کې هر پریکړه باید په آرام وضعیت او د ولس د اجماع په رڼا کې وسي. د ارګ په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د برېټانیا د استعمار له وخته د پاتې غیر انساني قوانینو د حاکمیت له امله ولسونو ته د ورپېښو ستونزو درک لري خو داسې پریکړې چې د قبایلي ولس او د افغانستان د حکومت مشورې ته له پام پرته د قبایلو د خودمختاري د سلبولو لپاره وشي د ستونزې حل نه ګڼي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت هم له خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د ادغام په اړه د پاکستان د پارلمان پریکړه یو ورخیزه او نامشروع بللې ده. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د مې میاشتې په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا پریکړه په خپل سر کړې.
موږ موقف دا ده چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې د دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي. دوی غواړي چې هغه پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي.
د افغانستان د قبایلو او سرحدي چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې خپل رسمي شکایت به د اړوندو ادارو په مرسته ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو ته ورسوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت بیان رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د پارلمان پریکړه د پاکستان د خلکو د نیت څرګندونه کوي. د پاکستان قومي اسمبلی د تیر پنځشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د ادغام مسوده تصویب او سنات د تایید لپاره واستوله. د دې مسوبې پر اساس به په قبایلي سیمو کې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نوم د جرایمو د مخنیوي هغه قانون چې په 1901 میلادي کال کې برتانوي هند هلته نافذ کړی و لاغو شي. دا مسوبه نن د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته د رایګیری لپاره وړاندې کیږي چې تر ډیره حده تشریفاتي اړخ لري او بیا به د پاکستان ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول سي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم په دې اړه ویشل شوي خو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د پارلماني چارو مسول او د تحریک انصاف ګوند غړي عزیز الله خان بیګه مشال رادیو ته په مرکه کې ډاټ سرګند کړ چې د مرکزی پارلمان پریکړه به تایید کړي.
زموږ سره اپوزیشن او زموږ پریټای کمیټه ام پی اس دی هغه بالکل متفق دي او ان شاء الله دا بالرحب
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره د جمهور رئیس سلاحکار محمد حنیف اتمر بنن په پاکستان کې وي او له پاکستانی لوري سره پر ګډو امنیتي ستونزو او سرحدي مسلو خبرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د روان تعلیمي کال په پیل کې د 16 ښوونځیو د ودانیو جوړولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه ویل سوي چې د یو ښوونځي لپاره هم د ودانۍ چارې نه دي پیل سوي. د کلو پراختیا وزارت وایي چې له نړیوال بانک څخه د مالی مرستو په تمه دی. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې اوریدای سي.
لز دکونکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه ژمنه سبان د دوه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د یو ښوونځي ودانۍ هم نه ده جوړه شوې. د کلیو د پراختیا وزارت چې د دغه ښوونځیو د ودانیو د جوړولو مسؤلیت ور تر غاړې دی، وایي چې د دغه ښوونځیو د ودانیو د جوړولو طرحه بشپړه شوې، خو له نړیوال بانک نه د مالی امکاناتو په تمه دی. د دغه وزارت ویاند فریدون آژند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې د چپ روان میلادي کال کې د 3000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شي.
ما در قدم اول فهرست از نیازمندی های وزارت
مون په لومړی ګام کې د پهنې له وزارت نه د ارتیا فهرست تر لاسه کړي. د شپږ زره خوندزیو د ودانیو د جوړولو لپاره ټولي طرح او پلانونه بشپړ شوي او نړیوال بانک ته منتظر یو چې مالی بودیجه ورته برابر کړي.
د په خبره د دغه شپږ زره خوندزیو د ودانیو د جوړولو بودیجه چې شاوخوا 200 میلیونه ډالر اټکل شوی د نړیوال بانک لخوا تایید او ورستۍ شوی او په لږ وخت کې به افغان حکومت ته ورکړي. د دا هم وویل چې دغه ښوونځي د خاري میثاق د پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتوالی د زده کوونکو پر روحیه او د تدریس په بهیر منفي اثر کوي.
یکی از
رکن‌های
اساسی تعلیم و
تربیت د خوونه او روزنه او اساسی رکن د خوندی چاپریال موجودیت دی. په خوشینه سره مونږ تری برخمن شوی نه یو. د پهنې وزارت 15% خوندی ودانی نه لري.
د وویل په مرکز ولایتونو کې 8000 خوندی ودانی نه لري. بلخوا د پهنې او شمیر پهان وای نامنی اداري فساد د ظرفیتونو کمواله او د تدارکاتو پیچلې پروسه خوندزی ته د ودانۍ او د جوړولو د بهیر پر وړاندې عمده خندونه دي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس به رضوان مراد راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
سټارز اینڈ سټرایپس امریکایي ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي په جرمني کې یو پوځي اډه چې یو مهال پکې امریکایي سرتیري روزل کېدل اوس د هغو افغانانو د درملنې په مرکز بدله شوې ده چې له جګړې تښتېدلې دي. ورځپاڼه وایي د جرمني په لویدیځ راین اند فالس ایالت کې د رواني ناروغانو د درملنې په مرکز کې د هغو افغانانو درملنه هم کیږي چې د جګړې له امله په ژور خفګان اخته شوي او یا له رواني ستونزو سره مخ دي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه د دوه افغانانو نعمت الله او قادر جعفری په اړه چې په دې معالجوي مرکز کې دي لیکي. نعمت الله د فاریاب ولایت له هغه سیمې راغلی دی چې د طالبانو په کنټرول کې ده. نوموړی د ایران، ترکیې او بیا یونان له لارې جرمني ته رسېدلی دی. ورځپاڼه زیاتوي د نعمت الله پلار کله چې دی له افغانستان نه ووت وفات شو او کله چې دی خپل پلار یادوي نو اوښکې تویوي او وایي د دې خاطراتو بیانول ورته خورا سخت کار دی. قادر جعفری چې 33 کلن دی واکته د طالبانو تر رسېدو وروسته له افغانستان څخه جرمني ته راغلی او دلته په یو لاګر کې ژوند کوي. د هغه ډاکټر وایي جعفر سکستروفرینی یا دو قطبی په نامه یو ډول ناروغي اخته دی چې له امله انسان یو ورځ په یو او بل ورځ په بل ډول ذهني او رواني وضعیت کې وي. جعفری په موبایل کې د خپلو عزیزانو د مړو تصویرونه ښکاره کوي چې په افغانستان کې په جګړو کې وشل شوي دي. ورځپاڼه وایي په جرمني کې د دې دواړو افغانانو د پناه غوښتنه رد شوې ده او دواړه اوس د خپل برخلیک په اړه د محکمې پرېکړې ته منتظر دي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي دي چې د برتانی حکومت د هغو ژباړونکو په ساتنه او له هغوی نه په ملاتړ کې پاتې راغلی دی چې له برتانوي ځواکونو سره په افغانستان کې مرسته کړې ده. شاوخوا و زره افغان ژباړونکو له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې ده چې اوس د همدې همکارۍ په خاطر د طالبانو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت د برتانیې د پارلمان د یو غړي په حواله ویلي د برتانیې حکومت د دې ژباړونکو پوراوړی دی او باید خپل دین ادا کړي. جولین لویس چې د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر دی خبرداری ورکوي چې کله ژباړونکو سره دا چلند دوام وکړي نو په بهر نړۍ کې د راتلونکو ماموریتونو پر مهال به ورته د محلي ژباړونکو پیدا کېدل ګران وي.
په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پرون رسمن پیل سو. دغه لړۍ به د جوزا د میاشتې تر 22مې روانه وي. فرشتې جلالزی د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کابل د چارو له مشر اول الرحمن رودوال سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ورڅخه کړې چې دا نوی پیل شوی بهیر پرون په کابل کې څنګه پر مخ لاړ.
لومړی ورځ چې په کابل کې دغه چارو مجري وم ډېرو زیات خلکو مراجعه وکړه او موږ ورته د نوم ثبتونې په کیژونه توضیح کول او دو تم وړ او لازم استلامونه چې دوی باید د مربوطه ادارو ارګانونو نه راخلاص کړي یا خپلې پیسې تحویل کړي یا د جنایي جرمونو په وړاندې د مدني حقوقونو د حرمان مسؤلیت رفع کړي او یا همداراز صحیح فرمونه راوړي چې دوی صحیح چکاپ وشي. نو دا رقم فرمونه موږ نن ډېرو زیاتو کاندیدانو ته توضیح کړ او دا بهیر لا دوام لري.
رودوال صاحب څونه کسانو نمونه تاسو د کاندیدانو په توګه ثبت کړل د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شورا لپاره په کابل کې؟
زه چې د کابل خبره کوم نو د 500 په شاوخوا کې کسانو نن نیم سپتاونه کړی ده او اضافه د زر کسانو نه چې د کاندیدانو سره د دوی موکلین او استازي او د دوی نمایندګانو سره راغلي. دوه سوه شاوخوا د ولسوالیو شورا او د نیم سوه کسانو د ولسي جرګې د سیټونو لپاره ځانونه ثبت کړل او نوملیکنه یې وکړه.
رودوال صاحب، دا وار څومره په دغو کسانو کې چې تاسو نمونه ثبت کړل ښځې څونه وې؟ دا د ښځو ګډون څنګه و ستاسو له نظره؟
جالبه دا ده چې د ښځو شمېر خلاف د توقع من باید څه فکر نه کوم چې په دغه تعداد ډېرې ښځې به راشي. په ځانګړي ډول ولسي جرګې لپاره ډېر زیاتو او ډېر زیاتو خویندو ځانونه ثبت کړل فوري وخت دی او زه متأخر یم چې دا رقم به د نورو کلونو په پرتله سرکال لوړ وي او د ښځو ونډه به ډېره او غوښه نه یې په دې جریان.
داسې شاوخوا به څومره وي؟
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو او همداراز په ولایتي شورا په سیټونو کې د ښځو ونډه شلې لا 50% پیل شوې خو د ښځو مراجعه د دغې فیصدۍ نه لوړه وه.
رودوال صاحب، تاسو په کابل کې لږ تر لږه تاسو په د مسؤلیت په ساحه کې د امنیت په باره کې څونه تشویش لري؟
امنیت یو جدي موضوع ده په ټول هیواد په کچه. په ځانګړي ډول کابل کې دا ډېر زیات نسبت نورو ښارونو ته ټارګټ دی. خو بیا هم د کابل په ښار کې زموږ 500 شاوخوا مرکزونه په ښار او ولسوالیو کې فعال دي او روزانه نوملیکنه خلک کوي او انتظارونه د راتلونکي انتخاباتو لپاره ثبت دی. په دې برخه کې د پولیسو او د ملي امنیت او د اردو د دوی د همغږي په خپلو منځو کې ډېره فعاله ده او موږ د دوی د مرستې او د کار نه ضایعیت لرو او موږ کې باندې یو تر اوسه پورې د دې څخه چې د دې ستونزې ان شاء الله نشته وي. خو بیا هم د ښار وزه او د هېواد وزه په خپل نسبت امنیتي حالت ښه نه دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل د چارو مشر اول الرحمن رودوال ول ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پرون رسمن پیل سو. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پر 23مه په پام کې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دا افغانستان د شیزنه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د شیزنه خبریالانو ځورونې په زیاتېدو دي. د دغه مرکز مشر وویل دغه ځورونې د دې سبب سوي چې خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. افغان حکومت وایي چې دوی په دې برخه کې خپل تدابیر لري. تفصیل له ناجی صافی څخه.
د افغانستان د خزینه ژورنالستانو د ملاتړ د مرکز چارواکي وایي په رسنیو کې خزینه خبريالانې لخپل کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسی خلکو یا خو زورول کیږي او یا ورسره توپیری چلند کیږي. د دغه مرکز مشر فریدی نکزات د شنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل د زورونې د دې لامل شوی چې یو شمیر خزینه خبريالانې خپلې دندې پرېږدي. کله چې د دې فرصت نور کول کېږي چې یو خزه د خبريالې په توګه کار وکړي او خوندیتوب ونه لري، همدلته دی چې ځپل کېږي او وړتیاوې له منځه ځي او د دې لامل کېږي چې ځان ګوښه ونیسي او داسې یو حد ته ورسیږي چې بالاخره مجبوره شي خپله مسلکي دنده پرېږدي او غیر مسلکي کارونو ته مخه کړي. میرمن نیکزاد وایي د غزورونې او توپیري چلند نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په بېلابېلو برخو کې لیدل شوی دی. جنسیتي توپیري چلند، لږې تنخواګانې، کورنۍ ننګونې او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسي د خزینه خبريالانو له نورو ستونزو شمیرل کیږي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1030 خزی په کار بوختې دي چې په وینا یې دا د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي، خو په دې اړه یې کوم ارقام وړاندې نه کړل. دوی وایي فکر کوي چې د خزینه ژورنالستانو وضعیت د ښه کېدو پر ځای ورځ تر بلې خرابیږي. د کابل د یوې سیمه ییز راډیو خبریاله مقدسه هاشمي وایي نه یوازې خزینه خبريالانې بلکې په ټوله کې خبريالان د نورو ستونزو تر څنګ د حکومتي چارواکو له ناسم چلند سره هم مخ دي. دوی وایي کاري چاپیریال کې هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جعفر راستین چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و، وویل چې دوی د خزینه ژورنالستانو د ستونزو د هواري لپاره ځینې مهم اقدامات ترسره کړي دي.
وزارت اطلاعات او فرهنګ کارهای را انجام
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خزینه ژورنالستانو د ستونزو د هواري او خوندیتوب لپاره کارونه ترسره کړي. له هغې ډلې د یوې کمیټې جوړول دي. دغه کمیټه تر ډېره توانېدلې چې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتي پېښې وڅېړي او ورته رسیدنه وکړي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې چارواکي وایي په رسنیو کې د خزینه ژورنالستانو ستونزو ته په هغه کچه رسیدنه نه ده شوې چې اړتیا ده. دوی وایي که چیرې وضعیت دوام وکړي او اړوند قوانین پلی نشي، په راتلونکو کلونو کې به په رسنیو کې تر دې هم د کم شمیر خزینه خبريالانو د حضور شاهدان وسو.
توکو
شنبه پورز شهادت ورسید او موږ غوښتل چې دتا نه هم نامزد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وویني azadiradio.com.
د آیرلند خلکو پرون هغه قانون بدل کړ چې شوزو ته اجازه نه ورکوله چې د جنین د سخت پاړه پریکړه وکړي. په آیرلند کې په دې اړه له ډیرو کلونو باسونه کېدل او پرون په قانون کې د تغییر په اړه ټول پښتنه وسوه. د ټول پښتنې په وروستیو پایلو کې څرګنده سوه چې لوی اکثریت د قانون د بدلیدو په ملاتړ رای ورکړې دي. تر دې وروسته په آیرلند کې ښځې قانوني حق لري چې د جنین د سخت پاړه پریکړه وکړي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایرلند خلکو پرون په دې اړه چې ښځې قانونن حق لري چې د جنین د سخت پریکړه وکړي په یوه تاریخي ټول پښتنه کې ګډون وکړ او د ښځو پر دې ازادۍ قانوني بندیز یې لاغو کړ. په ټول پښتنه کې 65% ګډون کوونکو د قانون د بدلیدو ملاتړ کړی او دې ته یې رایه ورکړه چې ښځې باید د ازادۍ ولري چې د خپلې روغتیا په اړه پریکړه وکړي او د جنین د سخت په پریکړه کې قانوني ممانعت ونه لري. د دې ازادۍ لپاره د مبارزې یوې غړي 55 کلنی انیت فورد پرون د ایرلند په پلازمینه دوبلین کې د رویټرز خبری اژانس ته وویل
زه ډېره سخت خوشحاله یم. ما له ډېره وخته راهیسې د دې ورځې انتظار درلود. دا د ښځو نارینهوو او زموږ د راتلونکي نسل برای دی. دا د فوق العاده خوشحالۍ خبره ده. د دې کمپاین یوې بلې ملاتړ کوونکې 55 کلنی جنینا شمادک رویټرز ته وویل دا د یو نسل لپاره تر ټولو لویه خبره ده. موږ به یې په یاد وساتو او تر ډېرو به پرې خبرې کوو. خو د رپورټونو پر اساس 33.6% کسانو د قانون د تغییر خلاف رای ورکړې وې. په ټول پښتنه کې د ګډون په شرایطو برابرو 4.5% آیرلندیانو ګډون کړی و. د ایرلند صدر اعظم تیشا کراتکر پرون د ایرلند په پلازمینه دوبلین کې وویل چې په هیواد کې یو غلی انقلاب وسو او د ډیموکراسۍ ستره مظاهره وسوه.
Today is a historic day for Ireland.
د ایرلند لپاره نن یو ستره ورځ ده. یو غلی انقلاب سوی دی. لننه سل کاله مخکې شوزو ته د رای ورکولو حق ورکړ شو. نن زموږ ولس وویل چې موږ پر شوزو باور لرو او د دې درناوی کوو چې شوزي خپل پریکړه او د ځان لپاره انتخاب په خپل وکړي. د ایرلند صدر اعظم چې ډاکټر هم دی د دې لپاره مبارزه کوله چې شزي قانون د دې حق پیدا کړي چې د جنین د سخت په اړه پریکړه وکړي. په ایرلند کې د زاړه قانون پر اساس شزو د حق نه درلود. د ایرلند صدر اعظم پر نو ویل چې ایرلندیانو په ټول پښتنه کې دا خبره وکړه چې د پرمختللي هیواد لپاره نوي قوانین غواړي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لاندیز. د امریکا د مشرانو جرګې غړي کری بوکر په کابل کې ویلي چې د امریکا سیاسي ګوندونه او د حکومت رهبری د افغانستان د ثبات او پرمختګ په اړه په یوه نظر دي. بل خو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سرکار محمد حنیف اتمر نن پاکستان ته ځي او له پاکستاني لوري سره پر ګډو امنیتي ستونزو او سرحدي مسئلو خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی کې درې ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو لپاره به ډېر ژر انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سي. پرون په افغانستان کې د دغو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر رسمن پیل سو. ایرانی الاصله بریتانوی میرمن نازنین زاغری راتکلیف به د نویو امنیتی تورونو له کبله بیا محاکمه سي. دا خبر د تهران د انقلابی محکمه مشر په حواله خبر سوی دی. د ایران خبری رسنی وایي چې د آزاد پوهنتون د فارسی ادبیاتو د پوهنځي یو استاد د سنی مسلمانانو د سپکاوي په تور نیول سوی دی. د ایرلند خلکو په یو تاریخي ټول پښتنه کې د جنین د سخت پر پریکړه د قانوني بندیز د لغوه کېدو په ملاتړ رای ورکړي. او د هند په نشر کې یو ډاکټر هغو خلکو ته چې مسکینان دي وړیا طبي مرستې کوي څو له خیر ټولولو څخه لاس واخلي. پروسیه کې د فوټبال نړیوال جام د سیالیو لپاره تر دریو اونیو لږه موده پاتې ده. د دغو لویو ورزشي مسابقو په درشل کې روسیې د روبلو یا د روسیې د پولي واحد داسې سلګون نوټ معرفي کړی چې د نړیوال جام تصویرونه او نشان پکې ښکاري. نور په دې مطلب کې تر اوسه پر بانکي نوټونو د سیاستوالو پوهانو او پیژندل سویو څیرو عکسونه لیدل سوي دي. خو په روسیه کې د اول وار لپاره پر دغو نوټونو د داسې ماشوم عکس چاپ سوی چې د فوټبال توپ ورسره دی. د روسي روبلو د سلګون دغه نوټ د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په درشل کې معرفي سوی دی. د روسیې د مرکزي بانک چارواکي وایي د روسیې په تاریخ کې د اول وار لپاره دا ډول بانک نوټونه چاپیږي. د روسیې د مرکزي بانک سلاکار سرګی کوزلوف وایي د دې لپاره چې دغه بانک نوټونه مقاومت ولري پلاستیک هم پکې کارول سوی دی.
د روسیې مرکزی بانک او غازناک شرکت د اول وار لپاره په بانک نوټونو کې له پلاستیکو کار اخیستی دی. که څه هم په نړۍ کې دا ډول بانک نوټونه شته خو په روسیه کې دا د خپل ډول له مخې اوله تجربه ده.
تمه کېږي د نړیوال جام د سیالیو پر مهال په میلیونونو سیلانیان او د فوټبال مینوال له دغو بانک نوټونو استفاده وکړي. د روسیې یولس شهرونه به روان میلادي کال د جون میاشتې له 14 د جولای تر 15 نیټې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قرباني وي. پڅو شیبو کې جاوید نیمی د ازادي رادیو دویمه سهارنی خبری مجله پیلوي. خو اوس د ژوند رنگونه وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه
نیمه محمد ولید څوک رودي سلورم سیندې پنتونو خوري سیم ته یو او بیا چې څوک دی او دا ټولنې ته د خدمت لپاره دی به دا کنه دمره چې زه کوم د ټولنې ته خدمت وکړو.
نو په درېسن فوکس دا نه کوي په سلورم کې
سلورم سیم کې خدای سي دي چې استادان دغه یو چې غوړ چې د دې د درېسن کې چې زه دا کړی دي کنه چې دای هم په دای مالی کور کوڅه و دی په درې کور کې چې خستي دي کنه دای ما چټي رو تللی غلی دي.
او تاسو خپل څنګه بیا یو سم زده کړی او که تاسو خبر هم دې تللی راغلی
خې وزارکو مګم خواخه یو دیگه زه وخت خدار سوم په وکه ما درس خزده کیږم